ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. روانه خبرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي، او په ترڅ کې به د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې پر موضوع راپور درکړو. همدارس په دې خبرونه کې په یو بل راپور کې به واوري چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن وټاکل شوه. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وابوري چې د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2008 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ، او پروم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر په پام کې لري راتلونکي ونی ل ایتالیا او فرانسې ته سفر وکړي. ل نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان د کورنۍ خبرونو اوریدو ته مرابولم چې ناجی سپې چمتو کړي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنې افغان حکومت هیلمن کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي انتخابات به د 1915 نویم لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنو د ځل افغان حکومت هیلمن کړي. صلاح الدین رباني د خبرینن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزي غونډې په پرنيستون کې وینا کوي وکړي.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پر له پسې کلک ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته نوې هیلې راوخلې دي.
نوموړي نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ، او ټینګار یې وکړ چې باید له دې موقع څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. ښاغلي رباني همدارنګه له وسلوالو مخالفانو وغوښتل تر څو هر ډول اختلاف د خبرو له لارې حل کړي او د سولې په مذاکراتو کې ځنډ ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې د جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار د خبرینن په ننګرهار کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړي. نوموړي په ننګرهار کې د تیرې ورځې انتحاري حمله وغندله، او له حکومت وغوښتل هغه ډلې چې د افغانانو وینې تویوي او عام وژنه کوي باید ورسره ورته عمل وشي. په هغه حمله کې چې تیره ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواری پر ډیره وشوه 13 وژل شول او 14 نور ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1915 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو د هر اړخیز امنیت او لګښت په برخه کې دوی ته په وخت ډاډ ورکړي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري، او د انتخاباتو له کمیسیون څخه یې غوښتي و چې د دغو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي. او د افغانستان ولسی جرګې د 1915 مالي کال ملي بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. دغه بودیجه څه باندې 4.4 میلیارد افغانۍ ده. تر دې وړاندې دا بودیجه د یو شمیر نیمګړتیاو له وجې د ملي شورا لخوا رد شوې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشل د قدر په دوسیه کې امبارات ورکړ. دا یو له دریو مواردو و چې مشرف پرې انتورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بې بنسټه وبلل. د بلوچستان مشر اکبر بوکتی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخ خود مختاری لپاره وسلواله مبارزه کوله په 2008 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او همې د بلوچستانو ملتپال احساسات له دې زیات راوپارول. خو له دې سره سره پر پرویز مشرف دوه نور تورونه هم لګول شوي. په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوتو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه پر ستر خیانت تورن دی. بوتو د دې کال په ډسمبر کې د خپل پیپل ګوند انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ووژل شوه. تهران د بالاستیک یا لري واټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه وغندل. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالاتونو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هیواد د بالاستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 5 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځني واټن ویشتونکو یو توغندي آزمویل پر د هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. د رویترز خبری آژانس د یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 5 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وې. دغه 5 امریکایان پرون خوشې شول. په روم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شویو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. دغه بندیزونه د ایران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې له مخې لرې شول. ایتالیوي چارواکو وویل چې روحاني به د جنوري په 15 او 16 له ایتالیا څخه کتنه وکړي او د جنوري په 18 به پاریس ته ولاړ شي. له ایتالیا څخه په کتنه کې به روحاني د لیدنو کتنو په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او صدراعظم او دغه راز د ایتالیوي سوداګرو له یوې ډلې سره وګوري. د راپورونو له مخې روحاني به دغه راز د عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم وګوري. دغه سفر د تیر نومبر په میاشت کې پلان شوی و، خو په پاریس کې د اسلامي سخدریزو د نومبر د 14 د تروریستي حملو له امله ځنډیدلی و. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي چې هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درک شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکاري سره هڅه کوو چې دغو کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشو لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې بیا دغه کسان به ویل شوي چې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لا درک شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو چارواکی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دوره څخه هغه مهال وتښتول شول چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. د عراق د پولیسو یو افسر د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې دوی د هغو ملیشو وسلوال لخوا تښتول شوي چې د پوځ د رشې په تن کې وي. پر نیمه دولتي ملیشه ځواکونه چې د ایران ملیشه ځواکونه پرې نفوذ لري او د عراق له حکومت سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي، د اعدامونو او انسان تښتونو په ګډون د ناوړه استفادې تورونه پوري شوي دي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون غونډه روانه ده. په دې اړه به معلومات درکړو او له یو کارپو سره په مرکه کې به واورئ چې دی د غونډې ته څومره هیله مند دی.
د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاسو ګزار او د منطقې په سطح چین غونډې یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور دا بې تاثیر نه ده.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه له روانو خبرو سره سره به په پوځي عملیاتو کې کوم بدلون رانشي.
دا د افغانستان دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن وټاکله. نور موضوعات هم لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات پیل کړي چې په بهر کې د کار د امکاناتو د موندلو په پلمه له ځوانانو په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي ګډون لري. د غونډې په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وینا وکړه او وسلوال طالبان یې د سولې خبرو ته وبلل. ښاغلی رباني وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او رانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا ته شي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفاده سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
خغلی رباني دغه شان ویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور ارخیز غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې دغه هیواد له قویش منی او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور ارخیز غونډه 13 په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یو غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپلېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه تر کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
منګه خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی د لودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه دلود. اوس هم منګه هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله تر سره کیږي او نه تر سره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وخی.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور ارخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړنې اعلان شوه، خو د ډیرو باور دی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
په کابل کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د اجمل تورمن راپور مو اوریدم. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې په دې غونډه کې د امریکا رول مهم دی. د سیاسي چارو کارپو داود مایار له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې همداراز وویل چې ښکېل اړخونه باید د سولې د خبرو په اړه صداقت وښيي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو دوهمه غونډه نن چهارشنبه په کابل کې روانه ده. په دې اړه زموږ خبریال مرزی احمدزی له ښاغلي معیار سره مرکه کړې او په سر کې د نننۍ غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
هر کوشش چې د سولې لپاره کیږي ته هم د اسلامي نظر او د اسلامي نظر توای ته چې د افغانستان د سولې لپاره دا موضوع تنه د افغانستان ملي مسله نه ده او دا نه منطقي مسله ده، بلکې د جهانی مسله ده. یعنی دلته د کوم اصلي بازیګران چې دي دوی نقش پلته هم ده په عمومي سطح د امریکا، د منطقي په سطح د پاکستان. نو په دې غونډه کې زه امیدوارم چې د کوم مملکت چې مایات کړل دا صادق دي، ان شاء الله چې نتیجه به مثبت وي.
مایر صاحب محترم، دغه ډول څلور اړخیزې غونډې چې د سولې د مذاکراتو په اړه جوړیږي، د تاسو په نظر څومره دغه ډول غونډې کولای شي چې مخالفین د سولې مذاکراتو ته چمتو یا آماده کړي؟
د مخالفینو مسله خو داسې ده چې دا ډېر جزئي مسله ده. په کوم فکر چې مبارزې ته راځي، د هغوی ځان ته افکار دي. خو اصلي مسله ده چې مخالفین د افغانستان چې د اصلي بازیګران د سیاسي لوبې نه دي. اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي، محکمه د ځینو ممالکو نمونه واخیستل، بیا دلته لاندې تطبیقیږي. زه امیدوارم چې که چیرې د افغانستان سیاسیون وکولی شي دغه حالات صحیح اداره کړي، او د داسې حالات اداره کړي چې افغانستان کې صلح د پاکستان او د منطقې منافع خطر کې نه اچوي، نو کېدای شي دا صلح نتیجه ورکړي.
په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د چین او امریکا هیوادونه چې استازي حضور لري، د دوی مسؤلیت د سولې په خبرو کې څومره به اغیزناک اوسیږي، او نن به په کومو مواردو بحث وشي؟
په دې کې شک نشته چې د دنیا په سطح یو ابرقدرت د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاثیر گذار ده، او د منطقې په سطح چین غونډه یو اقتصادي مملکت، یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور ده، به تاثیر نه ده. خو اصلي مسله دغه ده چې د طالبان او سره که چیرې د مسله حل شي مطلق یا نسبي، دغه د افغانستان د امنیت یو بخش کاور کې یو بخش باندې تاکید وشي. د حکومت مخالفین تنها په طالبان کې خلاصه کېږي نه، دلته نور ډلې هم شته دي. خو په هر حال که چیرې مونږ په همدې باندې توافق ته ورسېږو، یعنی یو فیصدي د سوش طرف مونږ یو قدم واخلو، دا د افغانستان په ګټه.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو چې په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روانې څلور اړخیزې غونډې پر اهمیت یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د سولې په اړه د سولې د روانو هڅو او د کابل د څلور اړخیزې غونډې په اړه مو د بغلان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظر پوښتلی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
فتح الله زیما د بغلان ولایت اوسیدونکی، زما هیله دغه څلور اړخیز ناست نس کیږي، او د افغانستان د صلح پاک نمندې د افغانستان چارواکي او د پاکستان چارواکي همدارنګ د ایالات متحده ایالات سره غلې د افغانستان د صلح لپاره خبرې کی. همدغه د سیب دوی څنګه سي د صلح پاک نمندې حقيقه هغه صلح بعد اثبات ورسی، او هغه صلح پر احتیا صلح راسي، او مخکې د خبرې شوی خو بیا هم د عملی نشو او خلک نه هیله شو. اوس بیا افغانستان خلک ته هیله پیدا شوې د خلک د کیسه دغه ناسته هغه ناسته وي چې د افغانستان خلک لغه نه
او سول هراسی افغانستان وختونه دغه د شیدې د باید په پوره اخلاص سره کار وشي، ایمانداری پام کې ونیول شي، د افغانستان د خلکو سنز پام کې ونیول شي، ته د حل لار پیدا کړي. موږ وختونه دغه د شیدې باید رښتینولي په منځ کې پام کې ونیول شي، سیاسي هغه اهداف ته رسیدل پکې نه وي، د افغانستان مظلوم ولس سنز پام کې ونیول شي، د حل لار پیدا کړي.
هله له روسي دغه واقعا سول په هیواد کې راسي، ټول خلک آرام ژوند وکي. که څه هم د دې مخکې دا ډول غونډې سوي دي، سول په هیڅ نتیجه نه ورکړي، بیا هم موږ هله روسي دغه نتیجه ورکړي او په هیواد کې سول راسي.
د بغلان ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظر او د سولې او همدارس د سولې د روانو هڅو او په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزې غونډې په اړه. تاسو هم که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو لاره له نورو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، او موږ به په همدې خبرونه کې ل اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو همدارس کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان د سولې په اړه راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره وګورئ او وایورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم ځنډ او خنډ رانولي. نورالحق علومي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د هیواد د امنیت ټینګښت ته هم جدي پاملرنه وکړي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور کوي.
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالله قلومی د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې له سولې څخه د هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جنگ یک راه است که بر از او آمادگی عام
تا جګړه ای ولارد چې هغه ته بش پرچمتواله لروهی چاته به اجازه ورن کړو چې پیوال وش خاور باندې ارغل وکړي. د سولې خبرو هر کلای کو دا په دې معنی نه د چمنګ په دندو کې تعلق راولو چې ډول چې حکومت ویلی لیو پیوړی درې سره به د سولې خبرو ته ولارد شو.
ما خاط رفتیم
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې ویلي وو د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان لوړ پوړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه و. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر دقیق وایي دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومتونو پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغیز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي و چې د سولې په روانه پروسه کې باید د افغانستان خپلواکي، د ښځو حقونو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
اوس هم پر همدې موضوع د کابل چاپ د ورځپاڼو تبصرې واورئ. اجمل تورمان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې په دې اړه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې د دوهم پړاو په اړه مطالب پاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکي په هغه نقشه خبرې وکړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اډانه مشخصوي. سرخط په خپله سر مقاله کې د دغه غونډې په اړه لیکلي هیلې دا دي چې یوه لویه سیاسي او جنګي مسله حل ومومي، خو اندېښنې بیا دا دي چې پاکستان څومره صادق ده. د سرخط وینا په تیر کې د سولې په برخه کې د یو منظم پلان نه موجودیت او نه اراده د دې لامل شوی چې د افغانستان له مجبورۍ ناوړه ګټه پورته شي او هغه معضله حل ونه مومي چې کلونه ورته انتظار شوی او قربانۍ ورکړل شوی دي. د سرخط د مقاله لیکونکي په وینا سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دې برخه کې پاکستان تل هڅه کړې چې افغان لوری تر خپل اغیز لاندې ونیسي او خپلې غوښتنې پرې وتپي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دغه غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د سولې لپاره میکانیزم له وخته جوړ کړی او دا میکانیزم یې د ولس، دینی عالمانو، سیاسیونو، مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې مخې ته ایښی او ملاتړ یې خپل کړی دی. خو د هیواد د سر مقاله لیکونکي په وینا په نننۍ غونډې کې به یو ځل بیا د سولې لپاره چوکاټ رامنځته شي. په سر مقاله کې راغلي دا معلومه خبره ده چې ملي ګټو، ملي حاکمیت، مکنۍ بشپړتیا، وروستیو لاسته راوړنو د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو حقونو ته په درناوي سره د وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې کیږي. نو دلته هیڅ کوم اندېښنه ځای نه لري چې ګنې د سولې پر سر د معامله وشي او دا ولس ته هم د منلو نه ده. د سر مقاله لیکونکي په وینا افغان حکومت له یو پیاوړي دریځه سوله کوي او د دې لپاره د هر ډول هغو الو ظلم ملاتړ او ننګه کوي چې له امله یې په هیواد کې جګړه پای مومي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دا معلومه نه ده چې نننۍ څلور اړخیزه غونډه به د دې بهیر وروستۍ پړاو غونډه وي او کنه نورې څلور اړخیزې یا څو اړخیزې غونډې هم په لاره دي. د مطلب د لیکونکي په وینا افغانستان په تیرې ونی ملسیزه کې د سیمه ییزې همکارۍ د شعارونو په ورکولو او د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې سمې او عملي لارې د موندلو لپاره زیاتې هڅې کړي او په دې لاره کې بې شمېره قربانۍ هم ورکړي دي، خو دریغه چې په دې برخه کې چنده نتیجه نه ده ترلاسه شوې. د مطلب لیکوال په دې نظر دی چې تر کومه په دواړو خواوو کې د جګړې د ختم او سولې لپاره قوي اراده نه وي موجوده، د سولې دا څلور اړخیزه او یا په راتلونکو کې نورې څو اړخیزه غونډې به هم نتیجه ورنه کړي.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې څو د هغو شرکتونو په اړه تحقیقات وکړي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینو د پیدا کولو په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل تر اوسه دوه هغه شرکتونه تړلي چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخیستي. په عین حال کې د افغانستان د کارګرانو ټولنه له حکومت غواړي چې د دې شان ستونزو د مخنیوي لپاره خلکو ته کاري امکانات برابر کړي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپی راپور راکوي.
په افغانستان کې بیوزلۍ او بیکاری نه یوازې زرګونه کورنۍ د هیواد پریښودو ته اړ کړي، بلکې د هغو شرکتونو بازار یې هم تود ساتلی چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې د کار په قانون کې داسې څه نشته چې بهر ته د کارګرانو د استولو په خاطر پیسې واخیستل شي. میرمن اوریاخیل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ادارو غوښتي تر څو د حقو کسانو او شرکتونو په پیژندلو او نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د کار پیدا کولو په پلمې له خلکو پیسې اخلي.
دوه شرکتونه چې په نوم شول به یاد منې بسته
دا وایي دوه شرکتونه چې نمونه یې راته په یاد نه دي تر اوسه تړل شوي دي. همدارنګه امنیتي ارګانونو ته مکتوبونه لیږل شوي چې اړوند شرکتونه غیر قانوني عمل کوي. همدارنګه ما د کار له مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ولایتونو والیانو ته مکتوب ولیږي او ورته ووایي تر هغې چې دا پروسه رسمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا اعلان شوی نه وي، غیر رسمي ده، قانوني نه ده او باید مخنیوی وشي. میرمن اوریاخیل ویل دغه دوه شرکتونه چې اوس مهال تړل شوي دي له مسؤلانو سره یې جدي چلند کیږي. فقر او بیکاري ډېری ځوانان اړ کړي چې د کار موندلو په هدف یو شمېر هغو شرکتونو ته مراجعه وکړي چې په ډېرو پیسو بهرنیو هیوادونو کې ورته د کار ژمنې ورکوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګه ټینګار کوي چې دغه قراردادونه به ډیر ژر له عربي او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره عملي شي. له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمنې عملي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او غوښتل تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي.
د کار له وزارت په مجموع کې د افغانستان له دولت څخه زموشتمه ده تر څو هر څومره ژر چې وي باید کاري زمينه برابر کړي تر څو له ځوانانو د کار پیدا کولو په پلمه پیسې وانخلي.
تر دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موندنې ملي پروګرام پیل کړ او ویلي چې له عملي کېدو سره به له زګونه زره کسانو ته د کار زمينه برابر شي. خو د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس خبرداري ورکوي کچېرې ځوانانو ته د کاري زمينو د دا کول په برخه کې د حکومت ژمنې د شوار تر کچې پاتې شي دا به ډیری ځوانان د تار کړی چې په نشي موادو روغدي شي او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو څو له هغو پیغامونو څخه لولو چې زمونږ اوریدونکو لسګونه لسګونه د خبرونې ته راستولې دي. فضل له نورستان څخه لیکي، حکومت باید د سولې پر روان بهیر کې محتاطانه عمل وکړي ځکه چې پاکستان او امریکا دواړه په دې برخه کې صداقت نه لري. یو بل اوریدونکی صادق مومن لیکي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده، پاکستان نه غواړي چې سوله راشي. سمیع الله علیزی لیکي، له هلمند څخه الوته، موږ د سولې روانې هڅې ستایو او خدای دې وکړي چې په دې سره زموږ په ګران هیواد کې سوله راشي. عبدالرزاق د فراه ولایت څخه لیکي، سوله د افغانستان پرمختګ دی. محمود له غزنی ولایت څخه لیکي، د سولې خبرې بې فائدې دي، وجه یې دا ده چې پاکستان نه غواړي د افغانستان خلک یو موټی شي او طالبان سوله وکړي، خو پاکستان بیا هم بله ډله پیدا کوي. پاکستان زموږ اصلي دشمن ده، امریکا هم تل جګړه غواړي. وسلام. سمیع الله علیزای بیا هم د هلمند لیکي، موږ د سولې روانې هڅې ستایو. او حامد له لغمان لیکي، د سولې په اړه باید قوي دریز موجود وي، کنه داسې څلور اړخیزې غونډې او نورې غونډې هیڅ نتیجه نشي ورکولای. او وروستی پیغام غفران له غزنی، د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، په غونډه کې اول باید د اوربند په اړه بحث او غور وشي. قدرمن اوریدونکو، لسګونه نور پیغامونه پاتې شول. تاسو مننه کوو چې د خبرونې ته مو له موضوع سره سم پیغامونه راستولې دي. تل نشي کېدای چې ټول پیغامونه ولولو، هغوی چې رالیږلي لغونه مننه کوو او بخښنه ترې غواړو چې پیغامونه پاتې شول. په راتلونکو خبرونو کې به حتما د هغو نظر راواخلو. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغغونه راډیو ډرامې یو نوې برخه و. همدارس د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو وخت دا وخت د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین ربانی دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د پرنۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2014 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړل. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. تهران د بلاستیک یا لري واټن وشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران نن ویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري، ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپل وسلې پلوري. په روم کې ډیپلوماټان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایتالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درک شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه.
اوس هم اقتصادي خبرونه له ازادۍ راډیو واوري.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادۍ راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي که په هیواد کې سوله راشي نو هغه سوداګر او پانګوال به بیرته افغانستان ته راستانه شي چې په بهر کې پانګونه کړې ده. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال له هیواد بهر د افغان پانګوالو او سوداګرو سره دوه ګونی چلند کیږي او دغه سوداګر دې ته لیواله دي چې افغانستان ته خپل پانګه انتقال کړي.
په خارجي ملکونو کې زموږ سوداګر ډېر زیات محتاج دي. ټول راشي د نورو ملکونو حتی کومک ته ضرورت نشته. د زموږ داخلي سرمایه‌ګزاران خارج کې دونه پیسې لري چې موږ د داخلي اقتصاد د
وادي لپاره کفایت کوي. د شاغل الکوزی خبره ک د سولې خبرو نتیجه ورکړه، د افغانستان پر اقتصاد، سوداګری او پانګونې به ډیر اغیز وکړي او افغانستان به نور نړیوالو مرستو محتاج نه وي. د افغانستان د کرنی وزارت مسولین وایي چې افغاني محصولات د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی ځای لري. دغه وزارت ویاند فل الله راشد ازادي راډیو ویل چې دوی کوشش کوي چې د افغاني محصولاتو لپاره نړیوالې اجازه نامې ترلاسه کړي چې په دې برخه کې ډیری کارونه هم شوي دي. د شغل راشد په خبره اوس مهال د خصوصي سکتور سره 2016 شرکتونه راجستر دي او دوی کوشش کوي بهرني او کورني شرکتونه وهڅوي چې افغاني محصولات د نړۍ بازارونو ته معرفي کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ټولو اړوندو ادارو ته مکتوب استولې دي چې هغه شرکتونه عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي چې په غیر قانوني ډول افغانان بهر هیوادونو ته د دندو په پلمه استوي. دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ویل چې یو شمېر شرکتونه په هیواد کې غیر قانوني فعالیت کوي او د افغانان څخه په ډول ډول پلمو پیسې اخلي او غیر قانوني د دندو په پلمه بهر هیوادونو ته استوي. د شغل افتخاري په خبره هغه وخت د یو هیواد کارګر بل هیواد ته د دندو لپاره استول کیږي د دوو هیوادونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی وي او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ او پنځه دېرش پوله، یو پونډ اووه نوي افغانۍ او پنځه اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او دیارلس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ او درې پنځوس پوله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او پنځلس پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه نهه دېرش افغانۍ.
د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې او همداراز د نیمې نړۍ د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې د دې خپرونې مهم او وروستی راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډ وروسته د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راروانو انتخاباتو نیټه وټاکله. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په څلورویشتمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایه ریاست ټینګار کوي چې اوسني انتخابات د انتخاباتو اوسنی کمیسیون باید نوی شي. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین څخه واورئ.
د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکي میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
امروز ما اعلان منمایم چې انتخابات
نن موږ اعلانو چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1915 مریز کال د میزان په څلورویشتمه نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته یې دنده ورکړې وه چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره
کیږي.
خو جمهوري ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسؤلیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا وځي نکړه چې د اوسنی کمیسیون برخلیک بد سکیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمشنرانو د لری کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسنی کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
قانونا
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولای او بلدا چې څوک استعفا ته هم نه دی چمتو. قانون اوسنیو کمشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاری دوره پوره کړي. هیله منو چې د انتخابات اوسنی کمشنران پایته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جنرال سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوریت ریاست او اجرایه ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه یو خلوشي د کمشنرانو لري کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي چې اجرایه ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون د نوی شي او جمهوریت ریاست خپل دریز نه واځي کوي. د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
یو کلی زر غاګونه
قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په تیر ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلوده ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کېدی سي د بې وخته واده له وجې ضایع شي او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځئ واورو چې دا به څوک وو.
دم 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 مسافر سخت خواری دنا پردی وطن دی بوټی خلیرا لګوینا سړی مشه اسلام یا سړی مشه
سړی مشه اسلام جان خې جوړې په خیر
خدا دې څنګه
جوړې په خیر
سړی مشه اسلام څنګه دې دا غریب کله در په یاد شو څنګه هی جوړې خې په خیر
بس مجبور شوم نو کنه په شی نه راتلې
اسلام دا سه پتروش ټنده غږیږي لکه چې موږ مرورې
حضور دې بدمشه اسلام یا زه خو نه پوهېدم چې د مینه درد داسې زورور وي چې له کلی یې فراری کړې او په محبت کې دومره زور مانو لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور مانو لیدلی
خدای دادا ټوکې مه راباندې کوه
هو لږ غلی شه خدای دادا دا اسلام وزه ښه نه ښکاري
ښه دادی
دا لک مو دلته را ایسار کړی پرېږده چې کور ته لاړ شي ډېره موده وروسته کورو کلي ته راغلی
خیر ما یې چار وخت له اوبه ونیسي تازه دی اوس هم ښه شوه چې راغلې
له پلار او تره نه مې خبر شوم ځکه راغلم
هو تا ته یې نصیحت کوو خپله پلار او تره دې داسې کار وکړه چې له مختورۍ نه کم نه وو
توبه توبه خدای داده په تا چا سپینې خبرې کړې خوله دې بیا ایله کړه
اوف اوف خو څه وکړم خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو
اسلامه اسې موس مجلس نه کیږي ورځه کور ته دي ماشومانو به لا وخت ستا د راتک زیری کړی وي
سمه ده بیا به سره کینو اوس درنه لاړم د خدای په امان
په مخه ښه جمیله دا اسلام ما ته لږ بل رقم ښکارېده
خو ډنګر څه وایې وکنه
زه هم ورته ډېر خفه شوم هغه ځواني نه ده ورته پاتې ښه درځئ درځئ چې ځو واوره هم تیزه شوه ځئ
د احمد مورې ته اوس په سر خبرې زدوی که په تغاره کې کورت زدوی
دواړه
او کنه له څه وخت نه چې درته ګورم په چرتونو کې ډوبه یې له کورتو نه دې چاکه جوړه کړه چاکه
د احمد پلاره د دې بچو له غمه خو مې سر بې وخته سپین شو لیونۍ بشم لیونۍ ای
ښځې دا خو دې رښتیا وویل زمان والا که یوه شیبه له زړه ووځي چې ګلالۍ لور مې څنګه کونډه شوه او د احمد ژوند څنګه خراب شو
ګلالۍ خو په زړه سوري کړمه خو اوس د سعید خبرو حیرانه کړی یم
نصیبه یې نه وي داسې بهانه شوه
د احمد پلاره ټول کلی خبر دی چې احمد نه غواړي له نازنینې سره واده وکړي
هو خو سعید هم رښتیا وایي او د دود سره سمه خبره کوي چې د احمد په مرورتوب خو دا هر څه نه ختمیږي هغه یې لا اوس هم کوژده نه ده
نو څه وکړو او احمد لالا دروازه خلاصه کړه
زه نه خلاصوم هغه ورځ دې په یاد ده چې خوله مې ترخه وه تاره ته خندل او اوبه دې نه راکولې
لالا لوښي رانه لویږي خیر دی
پرېږده چې ولویږي
احمد زویه ولې یې ځوروې خلاصه کړه دروازه
ښه ښه پلاره ستا خبره منم زه
زه به بیا تا سره ګورم احمد لالا
زه
مورې کورت وزدول شول
او مور دې په چورتونو کې ډوبه وه ښه ډېر کورت یې زدویلې
څه چورت وهې مورې
هو ولې څه شوې مورې هسې لورې
له کومې ورځې چې سعید زموږ مرکه جواب کړې مور دې خفګان کوي لور جانې
خیر دی مورې په کلي کې خو یوازې پلوشه نه ده بل ځای ورته ګورو
مورې دې کې د خفګان خبره نشته
احمد زویه نن سعید دا خبره وکړه بله ورځې بل څوک هم وایي خیر دی نازنینه ډېره ښه جلۍ ده ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه
او زوی جانه وایي ولوېدې هو خوږ شوې نه هغه مسله ماته پرېږده
هو لالا د هغې څه ګناه ده وزر مینې نوره مې ساه لنډېږي کومه ده اسلام ولې نه ښکاري
شفیقې ډېره ناقراري مه کوه را به شي
زرمینې هسې نه ماشومانو دروغ ویلي وي
شفیقې تندارې اسلام راغی خو ما ویلی دی
کومه ده فرزانې وی خدایا له پښو مې دمه وتلې ده
اوس دغه دیوال له شانه دې خواته راځي هلته له موسی کاکا سره ودرېده ښه شکر چې راغی بې صبري مه کوه شفیقې
اخ دې زوی مې وزویا له نامه دې جار شم
مرازه مورې خټې دي
زویا ډېره در پسې خفه سوې وم
مورې زم در پسې خفه شوی وم.
راځئ کور ته، ساړه دي شفی ته
نشم تلی، لږ ودرېږئ، پښې مې را پسې مړې دي.
ښه خو نوره مه ژاړه مورې، چې کوڅه ده سیندارې، ته ښه یې؟
هو ژوندی اوسې، شکر چې په خیر راغلې.
اسلامه، ستا خفګان مې زړه ستړی کړی و، و خدایه شکر دی چې بچی مې صحیح سلامت راغی.
اسلام لالا، ته ولې تللی وې؟
لکه څنګه چې ته د ملک ستار کره تللی وې.
وای ته م دلاور کاکا په زوره واده کړی وې. مورې تاسو ولې خاندئ؟ کور ته نه ننوځو، سړه دي.
وی فرزانې لورې، تاسې هم زما لپاره په دې سړه هوا کې ولاړ یاستئ. زه خو له ډېره خوشحالۍ هېڅ نه پوهېږم چې هوا سړه ده.
مورې لاس دې راکړه چې کور ته ننوځو، ساړه دي، خلک هم تېرېږي را تېرېږي.
زویه شکر دی چې راغلې، موږ در په دره شو.
هو خبر شوم چې راغلم.
هی اسلامه، د فرزانې د واده اوازې داسې هرې خوا خورې شوې، ته به وایې چې د هوا مرغانو خورې کړې.
چې خبر د چا له خولې ووځي، بیا یې رسېدل خلکو ته ډېره اسانه ده.
هو ما ته هم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و، خو ډېر کم راغلم ورته.
موږ ته هم په کلي کې هېڅ سترګې پاتې نه شوې،
بس همدلته بخارۍ څنګ ته به کینو.
ښه سمه ده، خو ترین دارې دا تاسې ولې اجازه ورکړه؟ فرزانه خو یوه خښه ماشومه ده.
زویه، چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه، پر ورېرې به یې څه صرفه کوله. دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې تویې کړې، نه یې منله.
ښه نو ښه شو چې فرزانه بېرته راغله.
هی خورې، په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی، اوس بې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی.
هو مورې، پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی و.
ملک کاکا جمیل دې بهر ونه لیده؟
نه ولې لورې.
آن څه وخت چې وتی، تر اوسه نه دی راغلی.
خیر را به شي، ولې داسې نارامه یې؟ هر وخت هم د ماښام ازانو سره راته.
هو د هغې جنۍ په کار پسې تللی و، ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي.
کومه جنۍ ښه یې زرلښتې لورې؟
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاتې شوي هغه څنګه کړي.
بس اوس به یې درته ووایي، هغه دی جمیل راغی.
ښه ملک کاکا، په فرزانې خو خدای رحم وکړو، خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. راځه جمیله زویا، دلته کښېنه، ستړی شوی به یې؟
ستړی شوم خو بې ګټې.
ولې؟
ښه وایم، اول خو یو پیاله راته ډکه کړه، ډېر ساړه مې کېږي.
لورې هغه پاستا ګوړه ورته را وړاندې کړه.
سمه ده ملک کاکا، ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی.
ولې لورې، ته هم راته ګران یې، که جمیل غوږ دی ته یې غوږوالۍ یې، او لمسی مې د غوږوالۍ غمی دی.
مور مې چېرته ده؟
هی زویا، د مور دې چې همزولې سره راټولې شي، هغه چېرته ایسارېږي؟
ښه ښه، چا کره تللې ده نو؟
هو لمسی یې هم له ځان سره بیولې.
ښه اوس خو د ستومانتیا ووته، ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه، سرمعلم څه وویل؟
زرلښتې، داسې څه یې ونه وایه چې ته پرې خوشحاله شي.
خیر داسې مه وایه زویه.
وی کمبخته فرزانه، په دې کم عمر کې څومره وکړې ده؟
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې.
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي، خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو، هغه څنګه؟
هو زویه، د همدې ځواب راکړه.
پلار جانه، زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و، له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې، وی ویل چې دې مسالې باندې باید فکر وکړو، وګورو چې څه ترې وځي، خو ویل یې باید عریضه ولیکل شي.
نو په عریضه کې به څه لیکې زویه؟ دا خو واده شوې وه همدا؟
زه هم نه پوهېږم پلار جانه، له سر معلم سره به وګورم.
ثواب به دې شي جمیله، هغه ماشومه ډېره وکړې ده.
سمه ده سمه ده، ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم.
هو نو زویه، چې هم ثواب شي او هم خرما.
ښه هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي، هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور
نو نور لا څه غواړې چې وایې؟ ورې زر لښتې،
ویل یې بیا راشه سرمعلم به م کومه بله لاره درته وښی.
عزتمنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې د علم زده کړه فرض او نکاح سنت ده؟ تاسو کوم یو ته لومړیتوب ورکوئ؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلو. قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړی ده، او د ځمکه په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکارا شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې لتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کیږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستای څه چې د لویانو مخ کې خبرې کوي، او په لسکونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپیریال بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ور باندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخ کې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه دې دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه به درس ویلي. موږ د اطراف سره لو کابل ته زما پارسي نه وزده. زه به په سیم کې ناستم، در ټول درسونه زما زده وه، موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دې ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغه به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم، ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی، یو دغه سی زما سر نظر و غواړي. زما هغه ډېر ښه نظری، مګم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سی دوی ته سی خپله سره وکړي. زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی، خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قراره کښېنه. هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړایه، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرزن نام زاتیږي او ووایي چې دا سړی داسې دی هغسې دی، دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راتوویله نام زاته یې کړلې. ما هېڅ غږ ونه تېره چې ګرخونه زما که زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجراته یا څنګه ولې دا دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکي تلوسی په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي نام بدې بشي.
کله به چې ما لیکنه کوله یا به مې شعر لوسته یا به مې په کومه بله برخه کې زده کړې کولې، یا به مې غوښتل چې زه هم وکولی شم لکه خپل ورونه غوندې یا نورې ژبې زده کړم، خصوصا انګلیسي ژبه یا بله ژبه زده کړم.
اکثریت وخت ممانعت کوو، ځینې خبرې به یې کولې ته نجلۍ ته باید په کور کې کښېنې، د نجلۍ لپاره دا ښه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي، ډېرې زده کړې وکړي او یا هم بله ژبه زده کړي، ته شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي، خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلې وي، یا به داسې څوک لوستونکي به داسې برداشت ترې کوي چې ګواکې دا نجلۍ مینه ده، خلک به خبرې درپسې وکړي، دا یې مکړه نه پاتې بس د خلکو په منځ کښې. نو د دې په خاطر باندې
د کابل یو بل اوسیدونکی لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما پخپله یو دانه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده چې به هغه کې یعنې کرکټرونه یعنې اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې په دې زموږ ټولنه کې که زه دا یعنې تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، بس ما لیکلې او پخپله مې پټه یخې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان دی، ته مینه یې، کورنۍ را باندې بد فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې دا خپله قصه یا یې چاپ کړم یا هم چا ته ور وښیم تره کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغړو نو مونږ باندې یو بده ټاپه لګل کېږي. نو د دې لپاره چې مونږ ځان وساتلو داسې هغه نه، نو ځکه دا کوم موضوع پخپله غواړم چې د دې سره مبارزه وکړم سخته په قدم په قدم.
اکاډمۍ غړی عاطفې نورستانۍ په وینا ښځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه ته ښځه یې.
داسې یو قومي کلمه شوې ده، داسې یو کورنۍ کلمه شوې ده چې هغې ته په خوله همېشه وهل شوې چې ته ښځه یې چې فشارات نه مه باسه کورنۍ نه، چې زموږ د ټولنې یو وړه ټولنه ده، د دې ځینه باید موږ تغییرات شروع کړو، د دې ځینه باید موږ اوښتون شروع کړو. په امیر کښې ما ډېر د خصوصا په مخکې دورو کښې ما د دې خبرو زه شاهده وم چې فرضاً په کور کښې یوه مسله به وه، د بحث وړ به وه، نو دلته د فامیل هر غړی حق درلود چې خبرو کښې بغیر د ښځې نه چې یو نجلۍ غوښته چې یو نظر وایي، شاید د هغې نظر به ډېر مثبت و، ډېر د اوښتون نظر به و، مګر فامیل پلار ته اجازه نه ورکوي، یا ورور یا مشر ورور ورته ویل چې ته ښځه یې درچپه شه، تا ته د خبرې وخت نشته. په دغه ډول د دوی احساسات ځپه شوي دي، د دوی جرأت له منځه تللی.
خو شته ځینې داسې مېرمنې چې هیڅ وخت خپل استعدادونه نه پټوي، له نورو سره یې شریکوي او په دې توګه ځان او نورو ته ګټه رسوي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نجلا وایي دې هیڅکله خپل استعداد نه دی پټ کړی، نو همدا علت دی چې ډېر پرمختګ یې کړی دی.
طالبانو په وخت کې زه د مکتب متعلمه وم، خیاطي مې زده وه، مشکلات پکې وو، خو بیا هم شرایط هم دومره ښه نه وو، نارینه ټول بیکار په کور کې وو. ځان ته مې جرأت ورکړو چې زه به د خیاطي کورس ایجاد کړم، شاګردان ته نجونو ته باید درس ورکړم، څنګ کې خیاطي مې هم کوله، مراجعین مې هم درلوده او مربافي به مې هم کوله، په څنګ کې آرایشګاه مې هم درلوده. یعنې زه دا وایم چې هیڅوک نشته دی چې استعداد نه لري، خو استعداد ځان ته دې جرأت ورکړي، که لږ اشتباه پکې اشتباه هم اصلاح کېږي، داسې زمینه ایجاد کېږي چې انسان یو ځای ته ورسېږي. ځکه چې اوس زه خپله چې ګورم، زه اوس چې په کوم ځای کې چې یم، دا د دې په خاطر ده چې ما هېڅکله خپل جرأت سانسور کړی نه ده.
ډېری مېرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولی، د یوه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینه ابراهیم خیل وایي کله چې دې په لومړي ځل کار پیل کړ ډېره ویرېدله چې که دا کار ترسره نشم کړی نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړی ځل چې غوښتل مې وظیفې ته لاړه شم کار وکړم، زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی، ډېره به ډېر. کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا، او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید چې څه بار ولري، او که زده هم نه وي باید زده یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډېره بې جرأته وه، خپل نظر یې نشو بیانولی، خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه مې شو کولی چې کوم شی چې زما په زړه کښې وو یا ښه نورو سره یې شریک کړم، د خلکو د شرمه یا د خلکو د ډاره یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نه شو کولی چې اظهار یې کړم خلکو ته. لیکن اوس نسبتا د پخوانه ډېره ښه شوې یم او خپلو صنفیانو سره عادت شوم، اوس کولی شم چې ازادانه خپلو استادانو سره او صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درس دي زه کولی شم چې ورسره یې شریک کړم. دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو نجلۍ حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کښې، او زه د هغه حقوقونه چې زه یې لرم زه یې غواړم استفاده وکړم.
د خوونې او روزنې په هنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه میرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړاروایي ستونزې لري.
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نسي کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولای سم، معمولا دغه نجونې یا دغه میرمنې له اروایي اړخه دا څو علته لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري، دا کېدای سي د حقارت کمبینې یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري، کېدای سي له اروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي، او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نورې استونزې ورسره ورګاډي سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولای خپل وجود، خپله وړتیا، خپل استعداد او خپله توانۍ د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه لري هغه براس کړي. خلک خبرې را پسې کوي، موږ په قوم کې داسې کار تر اوسه نه ده سوی، خلک به شکایت وکړي کې خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سمه، خلکو ته به بده جلي معلومه سمه، خلکو ته به بده معلومه سم. دا ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولای چې ځان څرګند کړي.